سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. لګوزان یا پولیو د خلاص افغانستان بنسټ نن د ماشومانو د نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو لپاره له پولیو د خلاص نړۍ غوښتنه کړې. د بنسټ پر خپل ایکس پاڼه دا هیله څرګنده کړې ده په افغانستان کې سږ کال د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو پیښو شمېر 23 ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې یوازې پولیو نه، بلکې ډېرې نورې د درملنې وړ ناروغۍ هم شته چې د ماشومانو ژوند ګواښي. پر دې سربېره ډېری ماشومان له خوارځواکۍ او د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ولس کلنه افغانه پیغله نیلا ابراهیمی د افغان نجونو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2023 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحق وپیژندل شوه. د ماشومانو د حقونو بنسټ وایي نوموړې ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکول کیږي چې د ښځو د غږ د اوچتولو لپاره یې کړي. په عین حال کې د مارتین اینالز په نوم د بشري حقونو مدافع بنسټ پرون اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسی د دې بنسټ د 2023 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسی چې ښوونکې ده فریډم ناو ټولنې دې جایزې ته کاندید کړې وه. نوموړې د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خود جوش غورځنګ جوړ کړ او تیر کال درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یو پوسته د برید په نتیجه کې 11 سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه تو ویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پښتونخوا د جانیخیلو سیمې د یوې پوستې مخې ته والوزاوه چې په نتیجه کې 11 سرتیري ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. د دې چارواکي په وینا پیښه تیر ماښام شاوخوا 9 بجې وشوه. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي ډېره فعاله ده. د اسرایلو صدر اعظم د هغو اسرایلی برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي دي د سړی په سر د 15 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړي. بنیامین نتنیاهو همدار ژمنه کړي چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي نو د اسرایلو حکومت به له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابند قلمرو څخه بهر وباسي. د خبره د نتنیاهو دفتر پرون اعلان کړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې مخکې د اسرایلو دېته ورته وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلوي حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرایلي برمته به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسوي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي. او سپیس ایکس شرکت پرون د فضایي بیړۍ یو بل توغندی و ازمایي، خو په بیرته راستنېدو کې ونه توانېده چې په لویو اوسپنیزو مړوندونو کې راښکته شي. تېره میاشت په یوه ورته ازمایشي اقدام کې توغول شوی راکټ میخانیکي مړوندونو ته په ورته تجهیزاتو کې ځمکې ته راښکته شو، خو له ټکساس څخه په پرونۍ الوتنه کې 4 دقیقې مخکې دا پریکړه بدله شوه او 3 دقیقې وروسته دا راکټ په ناڅرګندو دلایلو د مکسیکو د خلیج په اوبو کې راپریوت. د سپیس ایکس شرکت یو ویاند وویل په اوسپنیزو مړوندونو کې د فضایي راکټ د راښکته کېدو لپاره ټول معیارونه نه و پوره شوي، نو ځکه د الوتنې تنظیمونکو خپله پریکړه بدله کړه. خو ویاند ونه ویل چې ستونزه دقیقا څه وه. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د دې الوتنې ځای ته ورغلی و چې د سپیس ایکس شرکت له مشر ایلان ماسک سره د هغه د نږدې اړیکو څرګندونه کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبري برخې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. د هم لومړی راپور د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو اصلي لاملونه بیکاري، اقتصادي ستونزې او مبهمې راتلونکي ته اندېښنې بللې دي. د ادارې پرون په دې اړه یو راپور خپور کړ چې په دې راپور کې د افغانستان پر ټولو رسمي او غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتګ او لسګونه زره کسانو سره د مرکو په اساس د افغانستان د وضعیت ارزونه شوې. جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې بیکاري، اقتصادي ناوړه وضعیت، د خوړو نه خوندیتوب او ښوونځي ته د نه لاسرسي له امله مبهمې راتلونکي اکثریت افغانان هڅولي چې له افغانستان څخه ووځي او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د کمشنرۍ د روان 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر دیرشمې پورې د افغانستان پر ټولو اتو رسمي او نور شاوخوا 500 غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتک او له 100,000 څخه زیاتو کسانو سره د مرکو پر اساس خپل راپور پرون سهشنبه خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوي چې یو این سی آر په دغې موده کې د خپلو شریکانو په مرسته له 90,111 نارینه وو او 12,900 ښځینه وو سره مرکې کړي او له هغوی پوښتل شوي چې کوم اساسي لاملونه دوی دې ته اړ کړي چې له افغانستان څخه ووځي یا له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د ښځینه مرکه کوونکو شمیر په دې خاطر کم ښودل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او نورو شریکانو یې ډېرو ښځینه همکارانو ته لاسرسی نه درلود. علت هم دا دی چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. له 15,000 څخه زیاتو افغانانو چې ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته لتلو مخکې په پولو کې ورسره مرکې شوي، اکثرو یې د بیکاری او ناوړه اقتصادي وضعیت په ګډون ځینې نور عوامل له افغانستانه د وتلو اصلي لاملونه یاد کړي دي. په دوی کې یوازې نږدې 2,800 ښځې او د ټولو 60% یې د 1,340 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. ایران ته د تلونکو 45% او پاکستان ته 8% مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ ځان تر فشار لاندې احساس کړی. اقتصادي ستونزې، د خوړو نه خوندیتوب، ناڅرګنده راتلونکي، روغتیایي ستونزې، پر ښځو د تعلیم بندیز، په ټولنه کې تاوتریخوالی، پر ماشومانو کار کول او د ژوند کولو لپاره د نورو خدمتونو نشتوالی یا محدودوالی هغه اصلي لاملونه دي چې دوی له افغانستان څخه وتلو ته اړ کړي دي. یو شمیر افغانانو هم اکثره وختونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له بې وزلۍ او هم د ښځو پر تعلیم له بندیز څخه ساټه کولی دی.
حالات خراب دي، کارونه نشته، چې کارونه مې زموږ د کار څوک نشته دی، پیسې په جب کې نه، دواګان مې کار مار نشته دی.
دغه بنجونو پر مخ چې دا ښوونځي بندې ده، که دا نه خلاص کړو دا مکتبونه، دا به همیشه افغانستان دا شاته پاتې وي او داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نورو ابوسایم ملکو ته به موږ تاسې ټول احتیاج یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د راپور له مخې یو شمېر مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې روان وضعیت دوی اړ کړي چې د دوهم یا دریم ځل لپاره بیا پاکستان ته ولاړ شي. هغه هیواد ته چې د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې په سلګونو زره افغان کډوال چې بې اسناده کډوال ښودل شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم له دې سره موافق دي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د اصلي لامل دی چې یو شمېر کسان له هیواده د وتلو انتقال وکړي. د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي:
د فقر، بیکاری او اقتصادي مشکلاتو ترڅنګ په افغانستان کې د مسؤلیت نشتون او پرله پسې ناامني، جګړې او بې‌عدالتي د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک په دلیزه توګه خپل د هېواد څخه کډه وکړي او له لهنده شي. که چیرې په افغانستان کې سیاسي مسؤلیت او عدالت شتون ولري، خلک کولی شي چې په یو مسؤول سیاسي بستر کې د فقر او بیکاري چاره وکړي، خو تر ټولو څخه د مخه باید دا سیاسي مسؤول او عادلانه او حقوقي بستر پیدا شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د راپور له مخې یو شمېر هغو کسانو چې یو این سی آر او شریکانو یې له ګاونډیو هیوادونو پر پولو د افغانستان خواته د راوختو په مهال مرکې کړي ویلي چې په افغانستان کې د خپلو کورنیو له غړو سره د یو ځای کېدو، په کوربه هیوادونو کې د کاري فرصتونو نشتوالی، د ژوند کولو زیات لګښت، د کورونو لوړې کرایې او همدارنګه د نیول کېدو او د اخراج د ګواښونو له کبله بیرته افغانستان ته ستنېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ ویلي چې په ایران، پاکستان، تاجکستان او د آسیا پاسیفیک لپاره د خپل سیمه ایز دفتر په مشوره او د هغوی د عملیاتو پر اساس د پولو د څارنې پر وسایلو بیا کتنه د دې لپاره کړی چې په سیمه کې د مخ په زیاتېدونکي خوندیتوب د شرایطو سره سم معلومات راټول کړي. له افغانستان څخه گاونډیو او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ پراخ بهیر چې په اتیاوم لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل سره پیل شوی تر اوسه روان دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې په پاکستان او ایران کې تر اوسه له 50 میلیونو زیات افغانان اوسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د خیبر پختونخوا ایالت د بنو ولسوالۍ په جانیخیلو سیمه کې وسلوالو بیګا پر یو امنیتي پوسته د موټر بم برید وکړ. د سیمې امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دې برید کې 15 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه تفصیل د مشال راډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19 وسلوالو امنیتی پوستا باندې ځانمرګي او وروستا وسلوال برید کړي چې یو ل سرتیری وژلي سلور نور یې ژوبل کړي دي. په بنو کې استخباراتي او فوزی جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډګړې امنیتی پوستې سره جګړه ولې او وروسته یې په پوستا وسلوال برید کړي. دوی وویل چې برید کې د صوبیدار په ګډون یو لس فوزی سرتیری وژل شوی سلور ژوبل دي چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه دي. د جانی خیلو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې 14 دومره زوردار وه چې تر لرې لرې د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنې کړې خو عامو خلکو ته ځانی تاوان نه دی رسېدلې. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید رسمي ذمهوري نه دی منلې. جانی خیلو کې پرون د نومبر په 19 سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخور او جرګامار شودي خیل ملک په ګاډي برید کړی وو چې نوموړی د غوراره ډرایور او یوه خزینه یې وژلی ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول چې پاغې کې هم یوه خزینه او درې ماشومان شامل ول. یادې سیمې سره سرما سردی خیلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دکان په بارودی موادو سره لوزولې خو دغه پیښه کې د پولیسو په وینا ځانی تاوان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13 د شپې اوه پولیس سرتیری تختولی اغوا کړي ول چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19 نه وخته یې خوشي کړي. نوموړي خبریالانو ته استولې بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره یې تختول شوي سرتیری له وسلوالو خوشي کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې تختول شوي کسان یې څنګه او په کم شرطونو خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبي زیلو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوز وسلوال بریدونو کې تیزی راغله. بل طرف وسلوالو زید هم د پولیسو او فوز کاروایي دوام لري. یو په بل بریدونه یې تیز شوي او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو یې دعوی کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې ادبي پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د روسیې دفاع وزارت وایي چې اوکراین پرون د دې هیواد پر خاوره د امریکایي توغندیو په وسیله برید وکړ. پر روسیې د اوکراین د دغو پرمختللو لرې وټن وشتونکو توغندیو د برید خبر داسې مهال ورکول کیږي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل زر ورځې پوره شوې.
د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین ځواکونو ATACMS ډوله شپږ توغندي چې متحدو ایالتونو کیف ته ورکړي د دې هیواد پر بریانسک سیمې ویشتي دي. د وزارت پرون سیشن په یو بیان کې ادعا وکړه چې ځواکونو یې وکولی شول چې 15 توغندي له منځه یوسي او بل زیانمن کړي. د روسیې د دفاع وزارت په خبره د زیانمن شوي توغندي ټوټې په سیمه کې پر یو پوځي هدف را پرېوتي چې له امله یې اور لګېدلی خو چاته یې تلفات نه دي اړولي. تر دغه برید څو ساعته مخکې د روسیې RBK رسنۍ د اوکراین په پوځ کې